سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواکی است د دې خبری ساعت ډیره برخه د ژوند رنگونو خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې د بڼوالۍ یا باغداري په اړه ده خو تر دې مخکې چې د خبرونه د توړل شي پام وکړئ د دې ساعت لنډ خبرونه ته حماس نن دا خبر تایید کړ چې د دوی مشر یحیی سنوار وژل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس دی وی ترهګرې ډلې په توګه پیژني د حماس ډلې مرستیال خلیل الحیا نن له ماسپښین وروسته څرګنده کړه چې یحیی سنوار په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی اسرائیل پرون د یحیی سنوار د وژلو خبر ورکړی او وی ویل چې د هغه جسد اسرائیل ته انتقال شوی دی د ښځو بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده رینا میری تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې دا هم لیکلي دي هغه کسان چې له ځپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه چې په خشونت د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر ورکړ چې نږدې یو نیم میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوي وو د ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزي ادارې اف آی ای د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولي وو د پلازمېنې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې څلور نیم ساعته یې دوام وکړ د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وبلله د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو رسپانې ته ویل چې حکومت یې د تهران دې دریستا حیران شوی دی ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د تطبیق مسؤلیت د لبنان دی کې بل څوک ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي او وروسته یو سپورټي خبر د خزو د کرکټ د شلاورونو په نړیوال جام کې په دوهمه نیمه پیلو بکې نن ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره لوبیږي نیوزیلند تاس وګټه او لومړی یې د توپ وهنې پریکړه کړې ده لوبه دا مهال هم روانه ده په لومړۍ نیمه پیلو بکې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو مات ورکړې ده د نړیوال جام چې د اکتوبر په دریمه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې ده پیلو به د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په شلمه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبي د ګټونکو ټیم ترمنځ ترسره شي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پرې وی موضوع خبرې کوو هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپل ونو څارنه څنګه وکړي هغه هم مخکې تر دې چې ونی د ژمي په خوب بده کیږي د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول دا څرګنده ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي د ورښتونو د موسم پر بدلون او باندې سربیره دغه هیواد د پرله پسې دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و چې له کبله په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن شوي دي خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو اورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوي چې بڼوال او د بڼوالۍ سیسټم یې هم اغیزمن کړی دی ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالۍ په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي په تیر جمهوري نظام کې د کرنې په لس کلنه ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی وو هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوي چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونی او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو او د اوریدونکو نظرونه او پوښتنې هم ورسره شریکوو د سټوډیو د ټلیفون دوی شمیرې مو فعال دي 0040 2 یو لس 0 501 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 یولس 40 501 بل شمیره مو چې دغه شی به فعال ده په دې ډول ده 00 400 22 یولس 40 501 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 یولس 40 501 د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چاوریدونکو کولای شي زنګ را ووهي خپل نظر را سره شریک کړي یا هم خپل پوښتنې مطرح کړي د سټوډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 023 00 8 11 11 شمیره بیا تکراروم د سټوډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 023 00 8 11 11 په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
بیا هم سلامونه د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوانتون د کرنی پوانزی فاروق التحصیل انجینر محمد الله نوري چې شل کاله د کرنی په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده دغه راز انجینر محمود شاه احمدی چې د بڼوالی متخصص دی او د کرنې پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی یو بڼوال محمد الله عمر خیل دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوي چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو په پایل کې ښاغلی نوري تاسو ته راځو د ژمي تراتګ مخکې بڼوال د خپل ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دی او ګرم ولایتونه دی نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول تر سره کیږي او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخ کیږي دوی باید د اخره په میاشت کې خپل ځمکو باغونه واړوي او دا اوس چې مثلا په یخ مند کې لکه کابل پکتیا غزنی وردګ لوګر د سیب اصلات خلصل شوی دی او د انګور اصلات هم ختمی دی هغه نور میوی چې دی لکه زردالو شوتالو آلو هغه خو د وړي په موسم کې اصل ختمی دی نو دې د لپاره چې اوس منه ارغلی دی او د منی موسم شروع دی او د میوو اصلات ختم شوی دی دې د لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکه او ښه اصل ورکه دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکا یعنی د خپل د خستو ورسته مثلا نن یا خپل ختم شول د باغ مثلا سیب یو وشته ول نن څنګه ور دي شو ګور دي ورسته باید باغ ټول واړوي او کو د ورکا کله چې کو د ورکا غذایات چې دی کړی دی او د غذایی مواد چې په میوه کې خپل مصرف شوی دي هغه غذایات د ګور کېدو لپاره دی باید مکه ته باغو ته کو دی نو ورکا که څو هغه په انده کې دی ته تکوي شي همدارنګ د باغو لپاره دوی باید ژمنی تیل دي د هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بیرته حمله کوي کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسیږي په فصلي کې بیرته یرغل کوي د دې لپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګیسي ناروغۍ چې دي دغو اغه تخونه چې پاتې دي یو د لمدولوړو د لپاره دی باید لایم سلفر او ژمنی تل دا باید په جنې کې کاک هغه منو نو د غسپینم بار څه دی یو کیلو په 20 لیټر او بو کې دیږي په 10 لیټر او بو کې دیږي دا به بیا په ونه باندې د وپښ کیږي په انده کال کې بیا نو دا ناروغي افتونه او حشرات دا په ونه باندې نه رامنځته کیږي هغه ټول خونځا کې د منځ کې نو بزګران باید کوشش وکړي چې دغه وسته منی په موسم کې که یا خو من دي کو کې د کبګرمه من دي کو کې نو دی باید اصل خصو ورسته زمکو ته هم کو د ورکه هم کولباکا او هم دغه ژمنی تل او یا دغه نور دوا و د مسلکي کسانو په مشوره باندې استعمال کا تر څو پر اټن کې پسرلی کې دی ته بیا په اصلاتو کې مشکلات رامنځته نشي او که چیرې دی بزګران دغه کو د استعمال نکاو ځکه هم وانه دی او دغه د ژمنی تل او یا د منی د دوا و استعمالونه کا د پرخند په سرلی کې دی په میوه کې خرابې راځي او په سلاد کې خرابې راځي علاوه د دینه چې دغه د مرحله دی کا باغونه باید شخبوری که کچیر شخبوری و نکرد میوه کیفیتم خراب دیگی خواندیم خراب دیگی و میوایم خراب را دیگی
ډیر مننه انجینیر مسعود شاه احمدی د دغه ټکو ترڅنګ چې شغلی نوری یادونه وکړه ستاسو په نظر د منی یا خزان په موسم کې باغلرون کې نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي
د هر څه د مخ کې خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ بئ نوری صاحب خبرې ما واورېدلې ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړله واقعاً زیاتره بزګران داسې یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر سي نو هغه وخت یې کودونه کاروي هغه وخت دا وختونه داسې وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختې چې دي هغه ګلان باسي نو په دا وخت کې باید د دې مخکې د مخکې غذایی مواد جذب کړي وي ځان لپاره آماده کړي بیا وروسته هغه ګلان وباسي او میوه ونیسي خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي بل وخت یې نه سي کارولی په اصلا دغه موضوع چې نوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د منی په موسم کې باید کودونه کار سي غذایی مواد ورکول سي دغه شپې چې کله میوه وش کول سي درخت وسا کیږي او دی غذایی جذب ډیر اسانه کولی سي کله چې دغه غذایی جذب وکړي د دې څو ګټې دي یو اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپل د راتلونکي کال لپاره آمادګی نیسي خپل تغذیه کوي غذایی مواد اخلي نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر پلنواله یا غټواله باندې کیږي بل دا بوټي مقاوم پاتېږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې ډېر مقاوم وي نو د دغه شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولی سي تر څنګ یې د پسرلي په شروع کې چې کوم ګلان رامنځته کیږي یا ګلان تولیدوي هغه ګل ډېر قوي ګل راځي دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه دار کیږي درختی خو مختلف ګلان کوي ځنی درختی داسې چې تکمیل ګل کوي ځنی نر ګل او شزنه ګل جلای د ځنی دا بیا مکمل ګل یې نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دې موضوعاتو زیات بحث وکړي چې دی وایي زموږ باغونه سږ کال ګل نیولی دی تیر کال یې نه و نیولی یا تیر کال یې نیولی او سږ کال یې نه دی نیولی هغه زیاتره وخت د غذایي ستونزې کله چې په یوه کال کې زیات ګل ونیسي بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي که تغذیه سوي نه وي نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري او هغه ګل نر ګل یې د نر ګل او د شزنه ګل ډیر فرق دی ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډولی او شزنه ګل چې دی هغه کپسول ډولی یې دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوه ډیره کمزورې میوه کمی یا دوه مدریم ګول یا اول ګول نه نیسي زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي لپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي ولی میوهدار ګل نه کوي د دې ترڅنګ ژمنی تیل نوري صاحب یاد کړل ژمنی تیل دونه مهم دی دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بدیږي په دا وخت کې حشرات عموما د ځان لپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي انتقالیږي نور ساحو ته په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم لپاره نوي بچان زیږوي او دغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي میوجات زخمی کوي بوټي زخمی کوي وغوته زیات تاوان رسوي نو کوشش باید وسی چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه ترڅنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلې پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسی په پسرلي کې خپل د شفته یا نور حشرات لپاره دوا پاشي کیږي بیا څګرمی څلې ته نږدې په دغه وختونو کې بیا د مچ او د چنجي دوا پاشي کیږي چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یو غلطي کوي چې دی دغه د مچ او د چنجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوه زخم ښکاره کی هغه سره ټپونه ښکاره کی یا زخم ښکاره کی یا خراب سوی نو په هغه وخت کې دی بیا دکاندارانو ته راځي او غوته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوي دغه دوا موږ کار کو تر څو د چنجي مشکل حل شي هغه وخت د پنه کې زده کېده روشته خبره دا ده چې د دوبی د چلی څخه تر مخه دی دا پاشي وکی د دوبی په چله کې هغه بیا حمله نسی کولی وده نسی کولی. او بل د مځکی کلبه وه چې نور صاحب اشاره ورته وکړله په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده. یوازینی غټ مشکل چې په باغونو کې پیښ دی زه اکثریت وخت ورسره مخ کېږم د دې بوټي ژړې یا کمزورې یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي هغه یو علاج دی چې د دې د درختې ریښې زخمي شوي دي ډېره ژوره کلبه کړې یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي هغه ډېر ژور ځي دا باید سطحي ولاړ شي تر لس پنځلس سانتي پورې دی باید د مځکې مخ مازې ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي نور ژور باید لاړ نه سي که دی ژور لاړ سي هغه غذایي ریښې کاټېږي کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نسي کولی او ښه میوه نسي تولیدولی ځکه دی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه پر خپله شاخونو او پر خپله ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دی تقویه سي ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. دا هغه تر څنګ شاخبري ده شاخبري دونه مهمه ده یعنی که یو څوک غواړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري تر هر څه در مخه باید دی د منې د موسم په شروع کې چې کله میوه د درختو څخه وشکول سي په دغه موسم کې باید دی شاخبري ډېر ژر وکړي. په دوه هدفه باید شاخبري وسي او ونه سي. یو که چیرې دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې دغه بوټ څخه کلمه واخلي دی به سپکه شاخبري کوي یوازې به مات خراب شاخ مریضي شاخ کمزوري شاخ کج شاخ دا به ځینې کاټوي او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته شوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي او هغه شاخونه یا لښتې چې هغه بیا دی کولی شي د هغه څخه کلم واخلي هغه به پکښې پرېږدي په پسرلي کې به د هغه څخه کلم اخلي نوي نالان به تولیدوي. او که چیرې هغه هدف نه لري نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبري به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دوی راپورته شوي د دوی غذا ډېره مصرفوي او ژر یې مصرفوي دا باید ځینې لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري ښه قوي پاته سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغه وختونو کې کچیر دی.
السلام علیکم.
کچیر دی.
بله بله په
کچیر دی د پسرلي په شروع کې کار کې نو په دغه وختو کې بیا د دې پر ګولم ډیر تاثیر کوي د مثلا د هود په میاش کې د هود د میاش په شروع کې کدی کودونه کار کوي ځکه دغه ان پی کا یا ډی پی یا سپینه سره سپینه سره خو باید مطلق په باغونو کې کار نسی په لومړي سر کې په دې خاطر سره چې سپینه سره چې دا هغه ډېر بې نظمي هم رامنځته کوي او بوټي جګوي هم په لومړي سر کې د ګل تولید زیاتوي ولې میوه نه زیاتوي. نو د دې لپاره باید دوی مناسبه ان پی کا او لږ څه توره سره کار کې که چیرې توره سره کارول ان پی کا به نه کاروي که ان پی کا کارول توره سره به نه کاروي یو شی به په دوه کې کاروي بیا به نو بوټي ته به منظمې اوبه هم ورکوي. زموږ بزګران یا باغداران یوه غټه ستونزه چې لري چې هغه دوی د عادت په توګه نیولې ده په خوا وختونو کې زه به دغه دوی ته ور په یاد کړم چې تقریبا شل دېرش کاله تر مخه په کندهار او ځینې نورو ولایاتو کې به ژمني بارانونه مسلسل وه چې حتی د پسرلي موسم یې هم یوه میاشت دوه میاشتې نیوي ولې اوس هغه رقم بارانونه نشته نه د پخوا په رقم موسمونه دي. نو دوی دغسې عادت نیولې دی چې دوی کله په پسرلي کې درخته ګل ونیسي یا دا بوټي ګل ونیسي دوی یوه میاشت دوه میاشتې حتی ځینې کسان مې لیدلي دي چې دوې نیمې میاشتې دغه باغ وچ ساتي و دا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي لیکن هغه دوی ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دوی دا باغ وچ ساتي دغه ګل دغه ساکه چې دا وچیږي کله چې دی اوبه ورې لکي هغه بیا د اوبو د جذب گنجایش نه لري دا ګل یې ټوله رژیږي. نو زه دوی ته یو کوم په مسلکي توګه چې تاسې اوبه بوټ ته منظمې ورکوئ د ګل رژیدنه په اوبو پورې اړه نه لري، هغه په غذایي موادو پورې اړه لري.
ډېر مننه. جالب ټکی تاسو راواخیستل. یو بڼوال محمد انیف عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلاس. لو تاسو به واورو چې د ژمي تراتګ مخکې په منی کې تاسو د خپلو باغونو د پاره څه کارونه کوئ چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړئ؟ عمرخیل صاحب، آواز مو اورئ؟ بل عمر خیل صاحب کا آواز مو اوری؟ من نه ژوند دی. عمر خیل صاحب، سوال دا و چې تاسو د منی په موسم کې د خپل باغونو د پاره څه کوي چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړي، کوم اقدامات کوي؟
اول خو ستړي مستي ټول ملګري د مجلس او څوک چې د منګه غږ اوري ټول جوړ دي د خدای په دې حاصل دی باغو وشي. بعد منګه حیواني ستړي نه ډیر کار واخلو چې هغه ټول عنصر پوره دي د کیمیاوي شیانو باندې د منګه زمکه او د منګه باغونه ان ښه وده نشي کولای. هغه کوم شي چې پایوانی سره کې دي او هغه اوس په دې د زبي په موسم کې کومنګ ورکو، ان دې یخ مقاومت هم لري، نام هم خساتي، و بو تم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي. او بیا دا تور سره هم په دې زمي کې چې لګ لګ د تور د ایوانی سره سره ورکو، هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته دیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه يخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کال یو ناپای یو ناګومانه يخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځ ویوړ. ک خلکو دغه سی او برنامه غوړه کړي وای نو هغه به نجات پیدا کړي. او بازي خلکو چمدغه سی سیستم کړي او دی هغه نیالګي يخ نو ولي او هغه چا چې دا کار نه وکړي دی هغه نیالګي بیا يخ ول. نو دغه اصلار ټول په یو پهونه کې چې هغه انصر دی ونی پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي، عام دانه خرازي، عام اصل خرازي، عام ونه طاقت وري چې هغه ګلم نه ضایع کوي. دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي.
ډېر مننه. انجنیر محمد الله نوري د حیواني سره یادونه وسوله. کوم ډول حیواني سره انبار یا کود ستاسو په نظر شدي چې د باغلرون کې وکاروي؟
دا موضوع ما و ذکر کوله او د باغو د لپاره څلور مرحله ډېرې مهمې دي. د نومې وو د لپاره لکاول او یاري ده او کود ده د وپاشي د شخبوري دغه شیان څلور چې وکړي یا هیڅ مشکل نشته. نو تاسو د کود یادونه وکه، یو سپین کود، یو تور کود، یو اوس افغانستان ته د ان پی کی کود. ان پی کی یعنې د معنا نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم. همدغه سپین کود، تور کود، یو برخه پوتاشیم دی. پوتاشیم چې دی د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي. نو یو دا کیمیاوي کودونه شول، دویم نباتي کودونه دي، دریم حیواني کودونه دي. اوس را دو دی ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالېږي او په خپل وخت استعمال نه شي او په خپله طریقه کې استعمال نه شي، د ګټې نه تاوان دی. د بلګې په توګه اوس موږ کیمیاوي کودونه اول ذکر کوو. تور کو چې دی د اصلا د ژمي کود ویل کېږي، دا باید په ژمي کې استعمال شي. سپین کود چې دی دا بم د پسرلی د ګل یا د میوې په وخت کې، هغه مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو، هغه وخت کې کله سیب د جوز یا د چارمغز په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه ډله سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه، دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی د دې سیراب په حالت کې، لکه ماشوم چې تاتلس کلنۍ پورې غټیږي، تاتلس کلنۍ پورې دی ډیر غټیږي، تاتلس کلنۍ وروسته دی بیا نور نمو یا شل دوه ویشت کال وروسته دی نور نه غټیږي، کدې په مغه اندازه پاتې کیږي. نو که ماشوم ته په ماشومتوب کې ښه غذا ورکړي د دکات غټي کې سمې ونه ساتي څو د غذي راځي د دکات د وجود کمزوری راځي. نو دلته میوې دي مثلا سپین کود ورکوو په پسرلي کې کله چې میوه د ګل ووته یو څه غوره حالت او د غټ یعنی د ښه غټوالي حالت چې یعنې دی غټیږي په دغه وخت کې به کود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخو مندیکو کې به د جوزا وروسته بیخي کود نه ورکوو میوې ته. خو که چیرې میوه پخوالي ته نږدې وه یا د پخوالي حالت ته رسیدلې وه که دغه وخت موږ سپین کود ورکړه باغو ته یو د سیبو دپاره د میوې د تیودو سبب کیږي همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالي په حالت کې کود ورکړه دغه وخت میوه نوره نه غټېږي میوه چې نه غټېږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه د میوې غذایي مواد هم راکش کوي نو هغلته د میوې غذایي مواد کمیږي میوې خوند خرابېږي میوه بې کیفیته کېږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي چې کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شول حیواني انبار څه دی دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار وي د غواو یا د بزو یا د میږو دا دوی تازه ورکړه یا یوه میاشت وتلي وي یا دوې میاشتې وتلي وي یا کمپوست کړی نه وي کله چې ځمکې ته ورکړي هغه په ځمکه کې خپله بېرته تجزیه کېږي. کله چې تجزیه شوله د تجزیې دپاره بېرته د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي نو د ونو رنګ زیړېږي پاڼې زیړېږي او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو په هغو کې حیواني کود ور واچوو یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو یا یوریا وروسته یې سر ور باندې پټ کړو خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله دا وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي تر څو دی هغلته هغه ارزاګه یا و تخمونه هم پکې لاړ شي هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي هغه ټول تجزیه شي تجزیه وروسته بیا راباسه بیا به ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي ما زخته ډېر انبار ورکړه انارو ته خو تاوان کړی نورې هم پانه زیړه شوې دي نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه. نو انبار به تجزیه کوي کمپوست کوي به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه باید ورکړه په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي باید هغې مخکې شخبوري وکړه باید د انبار ورکړه. دریم چې دی نباتي انبار دی نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوي دي شپشتي ده رشکه ده شوتله ده دغه مو کرلي دغه نباتات ټول راوړو کله مو چې راوړه دی غونډوو په یوه کنده کې اچوو په دې باندې اوبه پاشوو یا یې پټوو طبقه طبقه یې اچوو یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار مثلا دیر سنتی د غواو انبار اچوو دیر سنتی مثال هاي غیاوی اچوو دا اندازه طبقه طبقه یو متر تر دوه متر پورې اچوو بیا یې پټوو بیا دا کمپوست کوو تجزیه کوو یې تجزیه وروسته بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چیرې زموږ بزګران کوشش وکړه دوی باید حیواني انبار هم قیمته دي کیمیاوي کودونه هم قیمته دي دغه په خپله ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي دا بهتر اوس کوي د کمپوست کا د کمپوست وروسته باید ځمکو ته ورکړه دا دوی ته ارزان هم تمامېږي او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ورنکړه د ځمکه ډېره کلکېږي کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه اوبه یې کې نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي هغه ته تنفس نه وه دي کله چې ریښو ته تنفس ور نغلله نو د ونې ټولې کمزورې کېږي میوه یې هم وړه راځي او پاڼې یې هم کوچنۍ راځي د ریښو کیفیت هم خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي حتما باید هر کال دوه میتریک دنه یعنی 2000 کیلو ګرامه باید یو جیره باخته دی ورکا که دی په وزن باندې نشي سبولای نو د پکورو کې لاسي ګاډي چې دی یعنی یو نیم سل لاسي ګاډي د سلنه دی یو نیم سل لاسي ګاډي حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه ته زیه شوی وي هغه به کمپوست کړی وي هغه به د غزمکو ته ورکوي دا چې کله به بیا ورکله بیا به د ځمکې څخه کول بکوي اړوي بیا دومره موضوع دا دغه شیان خو به ورکل کود د درې دوله دې لپاره د زغت خودونه ورکه ډیر بزګران د سرغلی دي چې تقریبا لزر نه اله باغ جوړ کړی دی تازه د دوه درې کالو دی د کوشش کړی چې دغه کود ونه ته خپای د وکدای دی ونه په دتانه باندې سړي خور چولای دې کې دا شوې دي تقریبا 50% د باغونو د کود انبار سوځولې دي، ایواني یا نباتي انبار سوځولې دي، د کاغذ ته ریسی دي به خلرم کړي په ورچولې. نو دې لپاره چې دې کود په مناسبه طریقه استعمال کړم، د غوونه چې دا دې باید و پوله راټاو ک د نیم متر په اندازه باندې شاوخه د تانه باید وبونه لګیږي، او دغه پوله دی ونه تنه ته باید انبار نشې ورنکړي، یعنی په نیم متر نشې باید ونه تنه ته دغه انبار ورنکړي. نو دلته مو ډیر لیدلې د خلکو باغونه هم دي کو دوس وځولې دي په غوي په لکاو روپۍ مصارفات کړي، ورسته په خپل سر دې لپاره چې مسلکي کس له مشوره نه د خصیف ونه په تنه د کود ورچولې دي، د انبار ورچولې تر څو ونه استفاده ته کاغی دا ژمه چې شوی په سدلی ته ونه هیڅ پانی نه دي کړی، همدغه کود ټول سوځولې دي. او نو دغه درې ډوله کودونه په ټاکلي وخت باندې په ټاکلي فاصله باندې باید باغو ته ورکا، چې په ټاکلي وخت باندې ورنه کوم فائدہ نه کوي. لکه مثال سپین انبار مې درسره کې د میوې د پخوالي په وخت کې ورکې، نو د میوې کیفیت هم خرابوي، او مثلا په سیبو کې میوه هم ژوي تویوي.
ډیر مننه انجنیر مسعود شاه احمدی. د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې کې د بڼوالۍ په باندې کې څه بدلون راغلی دی؟ مخکې شغلی نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه، مثلا کومې داسې تجربې دي چې په خوا ګټورې نه ګڼل کېدلې خو اوس د وروستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي؟
بخښنه غواړم، زه به یو څه رڼا ده د نوري صاحب پر خبرو واچوم. ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران ورسره ستونزو کې جاودی زیاتره وخت مشکل خپل پیښوي، بیا دا فکر کوي چې دا د بلې خو دا مشکل راغلی دی. یو اساسي ستونزه د ډیریو په انبارونو کې یا کودونو کې چې دغه د غواو سر ورتوي، هغه دا دی چې په ډیریو کې غواو ته مالګې شول کیږي، یعنی د مالګو ډبرې ورته شول کیږي، هغه دی چټي، بیا د دې په میده کې هغه د غذ دغه پزله مواد سره حلیږي. وروسته چې کله د دې پزله مواد راووزي، دا به الته د دوه میاشتې لپاره درې میاشتې لپاره چې دا پراته یې، نو هغه ژوندۍ ورسره پاتې یې. یعنی دغه پزله مواد یا دغه انبار چې دی، دا مالګین یې، مالګین خاصیت لري، او عموما په مالګین حالت کې غذایی مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري. لکه نور صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دی کله د انبار مځکه تور کې، نو هغه لا د مځکه غذایی مواد ور مصرفوي، نو هغه ته د میخانیکي چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا ملګین خاصیت لري، نو هغه عموما غذایی مواد سوځي. دوه هم دغه ایوانی انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي، زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نور صاحب چې ویل، یو میاشت به میاشت تر درې میاشت پرې شي دی تازه شکل سره کار کوي، چې هغه بیا د درخت غذایی مواد هم ورزای کوي، دغه تر څنګ ځکم خرابوي او بوټي جوړوي مشکل ورته شي. نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت کم انبار مه کاروئ، یعنی شپږ میاشت باید پر تیر سوي، حتی تر یو کال پورې، بیا تر یو کال که بیا زیات وخت پر تیر سي، هغه بیا د دې غذایی ارزښت کمیږي. عمر خیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایی مواد لري، دا خبره بالکل د تایید وړ ده. ولې یو غټ مشکل دا دی چې په خوا به باغونه ته د حیواني انبار ورکول کېدی، حاصلات د کورنۍ پر برابر و، یعنی یواز به کورنۍ او کلی ته حاصلات ورکول. ولې اوس چې کم باغونه دي، دا ټول تجارتي دي، نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دي چې د میوه خارج ته ولاړ شي، د افغانستان ووزي یا شمارکیټ ولري، څه پیسې لاسته راوړي. نو یوازې د هغه لپاره دا حیواني سری یا عضوي سری کفایت نه کوي، ځکه داغه پیسې د غذایی مواد د انپیکاده د 0.6 څخه تر یو پیسې د پرې د دغه عضوي مواد د چې دغه حیواني انبار دی، او پاتاسو مایکروټرانس په دې کې موجود دی، هغه بيخي د 0.5 پیسې څخه لا ډیر کم دی، نو هغه بیا د ضرورتونو نه سره پوره کولای. په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسان سره مشوره وسی، د مزکی ټیسټونه وسی، د درختو څخه لیدنه وسی، د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درختو په درې کلورو مخکنی کلونه کې څنګه حاصلات کړي دي، دغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنی میوه په شکل سره او د آینده پلان پر اساس باندې چې څونه میوه دغه څخه غواړي، هغه ته حساب کیږي، بیا غذایی مواد ورکول کیږي، هغه په تدریجي ډول پر یو ځای نور کول کیږي، نو بیا دی کولی سي چې ښه حاصلات ولري. او د دې ترڅنګ یو شی ته به دغه د دې توجه راوړم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې توري، ما ته زیاتره بزګران وایي د خارجانو د باغونو خاورې ولې توري، دغه یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوست کاری. کمپوست چې دی هغه د حیواني او نباتي پاتشن څخه مکس یو داسې انبار جوړیږي چې هغه کمپوست دی. کله کله یوازې د نباتي پاتشن څخه جوړیږي، لکه نوري صاحب چې ویل چې شفتل، شپیش او هرزګ یا دغه نرم واشه دا مثلا یا پاڼې دا راټولو په یو کنده کې اچو، هغه سره یو څه یوریا ګډیږي، اوبه مسلسل ورکول کیږي، هغه تر لڅیږي او پټیږي ترڅو په شپږ میاشت کې دا ښه تجزیه سي، نو د هغه څخه ښه کمپوسټ جوړیږي. او یو بل د ورمی کمپوسټ په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارم چنجان یا سره چنجان چې هغه بیا تجارتي کمپوسټ دی، هغه ته یوازې نباتي پاتشینی راچوي. په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر، دوه کیلو، درې کیلو داسې ورته اچي، اکنجه ته هغه چې کله په دغه پاتشینی کې رشد کوي، نو اول خدای د غذایی مواد اخلي، در خپل میده باسه، د پزله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټې کیږي، خپل کمپوست کیږي. په دې کې یو بل ګټه دا ده، دغه چنجي چې خپل په دغه مواد کې مړ کیږي، د خپل غذایی مواد رشت کوي، نور تکثر هم کوي او مثل تولید هم کوي په دغه ځای کې. نو هغه ورمی کمپوسټ دی اوس هم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډېر ښه کار کړی دی، تجارتي کمپوسټ تولید کړی دی. اکثره وخت پوسټنوم پر دې برخه کوي چې باغداران ته خبر ورکوي چې ما کمپوسټ تیار کړی دی، هر څوک چې کاری ورته آماده دی. فکر کوم 500 کیلو ګونیان یې جوړې کړي دي. او کیمیاوي انبار په اوسني وخت کې که څه هم تاواني دی، ولې ډېر ضروري دی، ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه، چې مثلا د زیات ګل درخت تور پریږدي، نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسیږي، د میوه مکمله نه پخیږي، نو مجبوره دي چې کیمیاوي انبار بور سره کار کړي. که چیرې دی کار نه کړي، د ټوله میوه بې کیفیته کیږي. یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي، هغه تیننګ یا یککاری ده. مثلا د درخت اول ګل راپورته سو، هغه ګل میوه ونیوله، دوی کوشش کوي چې دغه اول ګل ښه منظم ور پریږدي، بیا دوهم دریم ګل ته چانس نه ورکوي چې هغه راپورته سي، یا داسې کوي اول ګل دوهم ګل ور پریږدي، دریم څلورم ګل په میوه کې نه پریږدي، ځکه هغه بیا میوه زیاتیږي، کمیت زیات سي، کیفیت خرابوي. نو کچیر دوی حیواني انبارونه باندې کفایت کوي، نو بیا به یک کاری کوي، او که پر هغه کفایت نه کوي، نو کوشش به کوي چې کیمیاوي سره هم ورسره کار کړي. نو دغه شان او بل باغونو په روزنه کې موږ چې څونه وینو، کال په کال تغیرات راځي. که څوم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډېر کمزوري دي، بېچارهګان ته ډېر ستونزې پیښېږي، او امکانات د تعلیم په پخوا اوس هم تقریبا زیات امکانات نشته، نو دوی د ستونزو سره مخ دي، تعلیمي بخش کې کمزوري دي. خو کم پرمختګونه چې دی اوس د ټولنیزو رسنیو د لارې ویني، یا د انجینرانو دغه تخنیکونه ویني، یا د هغو فعالیتونه ویني، حتما ځینې تغیرات په دی کې هم راځي. یوه اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر اوس د مسلکي کسانو سره مشورې کوي. پخوا مسلکي کسان ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله. د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهېږي. بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو، زموږ تجربه د 25 کال ده، نو هغه در دوی بالا ده. ولې دوی اوس پوهېږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیانو ته معلوم دي، هغه دوی ته نه دي معلوم. نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي، دوی ته داسې معلومیږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي، یعنی د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي، یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي، خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومیږي. نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي، په خلکو کې تغیرات راغلي دي، او دغه ترڅنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي. تاسې خبرونه اوري که څوم ټول تاوی مسلکي او اساسي نه دي، خو بیا هم هغه تخمینی ډاټا چې دي، هغه تقریبا تغیرات پکې راغلي دي چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتیږي، او د باغونو شکل مو د انانوي څخه تجارتي ته اوړي، چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخته زیات دي. خیل صاحب فعالیتونه هم ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی، او ډیر پنجتونه په دې برخه کې کړی دي. نو نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلې دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوسه و چې ول زموږ سره بزګر هیڅ مشوره نه کوي. ما بیا دې ته ځینې تخنیکونه وویل چې تاسو تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دې ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې، لا به د دې بزګر کار کوي، بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکي توب ګټه کوي، تاوان نه کوي. ځکه موږ د دې لپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دې څخه هیڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دې کورونو او جیبونو او د دې مالکانو ته یو څه رسیږي.
ډیر مننه ښاغلی عمر خیل تورزو. عمر خیل صاحب، دغه باسونه تاسو واوریدل، کوم ټکی ستاسو لپاره نوی و او تاسو خپلې تجربې که غواړی زموږ سره شریک کړئ؟ ممکن ځینې داسې نورې لارې چارې چې هغه ستاسو زده یي. ښاغلی عمر خیل، لکه چې زموږ آواز نه اوري. انجینر محمد الله نوري، د ونو د څانګو پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په تودو سیمو کې، په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې، په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه یې ډېره وړه وړه دي، یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلي اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده، مثال په کندهار کې اوس موږ دوه اتیا ډوله انار لرو، نو دغه انار تقریبا پنځلس کاله کېږي چې هر یو 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 کتار ایښېدل، چې په هر کتار کې پنځه ونې دي. نو تاسو پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته وویل چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه یې ګندي، یعنې د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده. دا داسې شوي چې بخي لاس پکې نه ورځناته، یعنې د شاخونه دومره ګڼ وه. ما ورته ویم دوی دغه پنځو ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه بګم کړو. خو دا نورو کسانو زما سره موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کړو که هر مشکل راغله، دا مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله ما نویش ماډله انار وو، دې کې پنځه ونې دي، یوه دوه درې څلور پنځه، دا دویم کتار چې ودانې دي، یو سره ته بل سره ټول شاخونه مې لیکل، د ځمکې مې لوړ کړ، وګان کړ شاخونه چې ودانې یوه یوه لیک دې ولې چې فاصله پرېښوده کې. نو اوس مو دا غدي انار پکې پاخه دي، څلور پنځه ونې د مخکې مې غنځې نران وته راوتل، ما دې ونې مې وام وګوره، دغه وام وګوره، دغه ونه مې وام په ځمکه لګېږي چې باغ وبکې په وګو کې د میوه لګېږي. دغه ونه چې دا د میوه د نیم متر لوړه ده، دویم یې وګوره، د دې مېوې وزن وګوره، او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره، د دې مېوه ده د غټه غټه ده. دا کسین د اوس را سره دی چې وګورې، د هغه مثال یو انار مثلا شپږ سوه ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې ډېر د دې وزن مثلا اته سوه نه سوه ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کړی وه چې ما د تجربې دپاره شاخبوري که او بل دی وی چې دل مر سوځوي. ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدلی دی چې ډېر شاخبوري کړی. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري یوازې په انګورو کې معمول ته ډېره کېږي. موږ چې سږ کال شاول کړو، دې ډېر وکتل، هغه هم لکه ځنګل داسې و، همداسې پرېښودلي شاخبوري شی نه ده کړی. که چیرې شاخبوري کې، نو میوه یې دوه چنده غځې کې. دغه شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې، انارو کې، او پنځیرو کې، په اوړي کې هم ترسره کېږي. هغه تازه شاخونه چې د انارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد همغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل یې کړه که پرې نږدې سکرونه چې ورته وایي، دغه سکرونه چې دي د میوې ټول غذایي مواد کش کوي، میوه خرابوي. نو موږ باید د پسرلي په شیرو کې چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله وږی یوه کانو شاخونه یې ډېر غټې، دې لپاره چې وږی کوي راشي، د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوې مرحلې باید کړم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل ورځې وروسته یې دویم ځل وکړه، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کړه، هوا ګرمېږي. او بل مثال په یخو مندیکو کې په سیب او زردالو کې شاخبوري ده، دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که یې ونه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړله، یا ما د مسلک دی تانه وکړې، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه شی کوي، اول به مات شخونه دی ونی نه غوته وی مات شخ دی غوت کړي مات شخ خوسته بره دی هغه شخونه چې ونی شخونه په مایل ډول پور تفللې ده هغه شخونه چې زاویه کرمه ده چې دې ته په کرو کې چې دا شخ می وونی چې دا کته کیږي را ماتيږي نو هغه شخونه چې په او پوکی شکل باندې تللې دي دا شخونه باندې نه کته کوي په دریمه مرحله کې به ونه کې ګوري درې شخ تللې دي مابین شخ به وڅېږي او کچیر مثال دوا شخونه جوړه تللې وي په میان کې دې څه بنده تلو زاویه موجوده وي نو دا څه نه کوي لکه بازګران په کده دواره سرونه پریکا یو شخ چې پریکله شل سنتي پنځله سنتي لوړ به د بل شخ دی کې ځکه دا غي سر شخونه جوړه کده د دوبل سره ګان راځي نو و چې کوم بازګران موږ وینو دې را دي واده په کټ لهونه سرونه لکه د انسان سلماني سر کې کټ کې کوي اغه مطلقي نظریه ته نه ګوري کوم دې د بکندار کې کوم زردالو دی یا الوچی دی دا ونه چې اولې خودل اندغه تلګه ځنګل ولاره ده دې هیڅ خبري نه پکې کوي موخ چې خپل کوم زردالو یا الو په فارم کې لري دې شخبودي هر کال ته وو کله چې میوه دی بازار خلکو دې میوه سو ګوري ځان ته په ګرو کې دا میوه ګوره دا مې ګرو دې بس ډیر فرق لري نو شوتالو چې د شوتالو کې په شوتالو کې چې شخبوري ونه کې مثلا تکل یو کې یو او دوی ونه شخبوري کا او دوی ونه ما شخبوري کا د میوه رنگ یو د بل سره لا فرق لري مثلا هغه میوه د شخبوري کړي میوه رتیږي او رنګ سرکیږي هغه چې شخبوري نه ده شوی دا غي میوه رنگ لا تبدیل کې سپین پاتې کېږي نو دا شخبوري دومره زیات تاثیر ور باندې کوي هم دا رنگ هغه تازه شخونه دي چې ډیر بازګران او ته خوشاله وي یعنی ریویونه شخ یو بغل ته کوشي په دغه باندې یو بل شخ را پوتې شخ ډیره تیزه وده کوي دغه شخ ته دوه درې کلمې وام نه کوي دې ته واټر پروف ویل کیږي ریویونه غذایی مواد چې کوي دا باید عاجل ځنه کته کپرې نه کړي بس ګران په ونه کې نو شخ بوري
بله
دنه خلک چې دی په منی کې کوي دنه خلک په پسرلی کې کوي خو دې لپاره چې ته په منی کې باغو ته خود ورکوي ایوانی هم بار ورکوي نو مخکې دې نه چې شخبوري په سرلی کې وکه په منی کې وکه او بیا لاسه په سرلی کې وکه مثال لاسونه ووس وکه د اکاو سومیاشتې لاسونه بیا راوړه د دلوي یا د وټومیاشتې وکه دا غو منه چې شخبوري شوې ده دا منه چې شخبوري شوې ده په سرلی کې شولا ار ایوانه ته وداره د دې د شخونه متر کوه یې منه شخبوري ته شوې مثلا شل ورځې کې د دې یو شخ ډیر سنتي غټ شوی او هغه چې په بسیبلی کې شوی دا غي تقریبا 50 سنتي شخونه کړی تازه نو د منی شخبوري د بسلی شخبوري دومره فرق لري یو د بل سره ځکه چې په بسلی کې یو کې هغه ځای مواد په لوړ شخو کې دغه ټول کې چې کیږي هغه د کله کچې شول نو په دې کې کم غذایی مواد پاتې کیږي نو د شخونه بیا ډیر نه راځي کې یا هغه ځکه چې ګل تولیدوي غذایی مواد په نورو شخو کې تللې ده غذایی کیږي بیا د ګلانم ډیر کمزوري تولیدوي یا ډیر ګل تولیدوي او بل شخبوري چې دا په ونه کې باید د شخبوري وکړي چې باید ډیران پکې پیدا کړي مثلا په کندار کې انار تو کې شخبوري کوي او چې وایي ګوري ډیر زیات ګڼ وي او بادام هم تو کې شخبوري کوي نو ما انار شخبوري کل سه کال مې تجربه په وکړه او هم یې می وسه مرغله او هم یې شخونه ډیر غټ شوی دی او هم تازه ولال دي او هم دا رنګ په پنځیرو کې هم دا سی یو کټه کو شخبوري مینه کله نو هغه یې ډیر چې شخبوري نشو لغه د نور یې ډیر نشلو راځي مخکې باخه شول نو نوی شخونه چې چو غټی کې بیا د ډیر ګول نسی بیا می وکوي هغه زړه شخونه چې پنځیرو کې یا دا هغه ډیر نه دی پریخودلې اغه شلو د مخته بیا نو وکی و دنه د دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیر شخبوري کوي هغه په بیر شخبوري دی د توان کوي ځکه یو ونه چې ولاره ده کومې ریښې چې د پم ځکه کې تللې دي همدغه ځبسیره چې تمره شخونه دی په هغه په هغه اندازه باندې ریښې ملدي نو کله چې دا ډیر شخبوري وکي یا ډیر شخبوري ونه کړي سالک شخبوري وکي د دواره توان لري وسته
ډیر مننه شغلی نوري خبري بلند لند په دې خاطر وکړو چې د پروګرام وخت شغلی عمر خیل ته ورزو عمر خیل سب تاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده خدای دې وکړي چې زما واز تاسو ته درځي له تاسو به وایم چې له دغه باسنو تر اوسه پوری کوم ټکی تاسو ته جالب و او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریک کړي ممکن ځینې نوي اختراګان یا ځینې نوي موندنې تاسو کړي وي
رقم لرمه د دو د خبر د پتاید د د خبرو د شا خبري بالکل دونه په خاطر باندې کڅوک باغداری کوي د څه خلکو سره. مثال خپل چې نه پپېده باج بزګران دي چې سره نه په خلاصيږي با اطلاق خلکو سره دوی ارتباط ونیسي چې هغه خلکو تحصیل کړی په دې بخش کې په هغه خلکو درسونه ویلي د هغو خلکو سره دې مشورې وکوي لاغه خلکو سره دې هغه وکړي چې د دوی د باغو سیستمونه ورته سم کی. دا رښتیا خبره ده چې د موږ بزګران ټول په دې سر نه خلاصيږي ولې صحیح ده چې د باغو علاقه مندي لري شوق لري یو هغه لري خو له هغو خلکو سره دې مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداریګانی کړی وي هغه خلکو درسونه ورته ویلي هغه د درس والا خلکو ته به یو کار پیدا وي د باغ به مخي د میوه به مخوي د هغه د میوه ارزش به پورته وي. خو اصلي خبره دا ده چې هر څوک چې په دې کې تجربه لري او کافي درس ویلی وي او له دغه نه خپل باغ د هغه باغ ته چې هغه خلکو ګوري او د هغه چا درس نه ویلی د هغه باغ ته وګوري هغه څوک تجربه نه لري نو دا باغونه فرق په خپل کوي. هم د سره د کمپوست لپاره هم مثال کیمیاوي سره هم نورې تداویګانې باغونه لري په شاخه بوري کې ډېر غټ رول د باغدارانو د باغ د باغ چې شاخه بوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي. مثال یو سړی شاخه بوري کوي هغه ونه ته ګوري ونه ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري هغه عمر شاخي پکې پریدي هغه د میوه نور ته قطه کوي هغه ونه په هغه میوه باندې خپل قوت ډیر وی چې هغه میوه هم رنگ خراولي هم وزن خراولي هم ارشی خراولی هغه خپل چې مارکیټ ته دی وړ په مارکیټ کې هغه نور میونه په جګه قیمت خرچيږي د دې لپاره دا مفاد ده کله دغه شی مشورې له دغه شی متخصصینو سره او خلکو سره وکړي او دی کې باید یو ګروپ جوړ شي په هر ځای کې هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي هغه هم دا زحمت وکړي د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیږي هغه ته ورشي له نږدې نه مشوره ورکړي او هغه ورکړي نو که یو څه نه څه هغه کوم یو خبره د سیم نه چې یا د حکومت له طریقه هغه ته یو شی ورکول شي یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کی هغه خلکو ته یو ماش تعین کی چې راسي د منګ باغونه د منګ هغه تاسو کنټرولوي تاسو مثال خبرې پلان او ټول هغه به دوی د دې خلکو یي زه خوایم چې دا یو سیستم جوړ شي هغه به بی درکه خراسي چې دغه خلک په خپل چې هغه څوک نه پیدلم هغه ته مرزي هغه نوایی ورته کوي هغه کار ورخی نو دغه یو باز خلکو سره چې دغه تجربه دي او دغه هغه سره دي دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هر ولسوالۍ کې یا په هر منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړ شي او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کې هغه خلک دي خلکو سره کار وکړي دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکړي نو دغه خبره وړه
راخی. عمر خیل صاحب په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرزونه ګټ وچې په خو دا ډول مرزونه نه و ګټ سیوی یا کله نه کله ملخان حمله کوي پر کروندو باندې په دې ډرته وایي چې د طبيعي آفتونو څومره زیات سیوی دي د افغانستان په شمال کې نباتي آفتونه
نباتات خو په ټولو کې راځي. مثال دغه سکهاله په شمالي ولایتو کې د سیاپتونه وچه کزه درته وای ما یو خو هغه میوه مستثناله میوه نه نور به درته وای لکه پخته چې د بیخي کوکل نه دی ولې کنزل پاکي وچه سوی مثال مو پلای ونه نیو نو دغه باج شانه چې دغه نه پیغم چې څا امراض پیدا سو چې یو ډیره ګرمي و د ګرمۍ لوجه نه دا کار وسو. ما زراعت زور اغلم ما ریاست د زراعت دا خبره ووم کوله چې دغه سي یو مرض پیدا سوې ده په دغه کې دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي دا چی شي ده. نو دا چې مرزونه رښتیا هم ډیر دي په دې وطن کې نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړای دا یا په دې باندې اوس دې لپاره یو څوک پکار دي چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلکو کوي چې هغه شیان دغه شی مرزو سره مقاومت ولري.
ډیر مننه انجنیر مسوچا احمدی. درته وایي چې آیا د ژمي پر مهال هم ونی یا نیلګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري که باغلرونکي دغه سي پریږدي چې د ژمي په خوب بدی
بالکل یو اساسي مشکل په کروندګر کې دا دی کله چې دی د درخت څخه حاصلات واخلي نور دا غسر رابطه وشکي یا رابطه سره پریږدي نو دی وایي چې بیا په پسرلی کې راولاړی شو پر ونو کار کوو. زه دی ته وایم چې ونه چې د مسلسل کال کار غواړي اول د شاخبرې پر اساس دی. شاخبرې چې د درنه شاخبرې ده میانه شاخبرې ده او سپکه شاخبرې ده. درنه شاخبرې چې د هغه عموما په مني کې کېږي میانه که یو څوک بیا میانه غواړي میانه هم کولی شي. ولې سپکه شاخبرې چې بیا د هغه د کال په مکمل جریان کې کېږي لکه واټر سپروټ دغه سکرونه چې دي یا هغه نوې نودی چې مثلا پر شاخونه راپورته کېږي چټکه وده کوي او د میوجات غذایي مواد مصرفوي دا باید ځنې کړی. دا هغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړ په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا دی تقسیم اوقات ورته ایښی چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي. ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل یې کله په دوه میاشتې باران وسي کله په یوه میاشت وسي کله په درې میاشت وسي. نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډي ولې مطلق بند نه کړي. مثلا مخکې دې په لس ورځ کې اوبه ورکولې اوس هدیه کل باید په شل ورځ کې اوبه ورکړي. که څوم دی پاڼې نه لري وچ شاخونه دي ولې ریښې مطلق فعاله دي ریښه غذایي جذب لري د اوبو جذب لري د انرژي جذب لري. او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دی تورشایم چې تاسې د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کوي چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی. بیا دې وروسته په پسرلی کې وګوري چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې دا ټوله د ژمي په جریان کې کیږي او بل د غذایي موادو جذب په دغه پروسه کې کیږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دی ځانونه بیرته راتلو کال ته آماده کوي. نو کله چې دی آماده سي بیا شمه وکوي. دغه تر څو د باغ صفایي ډیره مهمه ده. د باغ پاکوالی مهم دی. حفظ المراقبت ډیر مهم دی. دی مطلق باغ داسې خیرن پریږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلې خیرنې میوې هم یې وچ میوې مرضونه آفتونه دا ټول ورې پاتې. که دی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي نه آفتونه چندانې حمله کوي او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعي آفتونه اړوند لا یو جمله وایم بخښنه غواړم که څوم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه یې دا ده چې په انارو کې تیر کلونه به اول ګل او دوام ګل ډېر کمزوري و سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانې بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینر محمد الله نوري که په لنډو کې راته وایس په دې خاطر چې یو نیمه دقیقه شاوخوا لرو چې د منی په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړې چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل شي.
دا اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پاڼې پاتې وي دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډیږي د وپاشي په پن کې به واچوي په ونو به وپاشي چې 90% پاڼې په ونو کې پاتې وي. یعنی تقریبا شل 15 ورځې وروسته دا مرحله شروع کیږي. د هغې وروسته کله چې ټولې پاڼې تویې کړي د استراحت مرحلې ته ولاړل نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي په انګورو ژمني تل په ټولو میوو پاشلی شي. یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغواګی یا پنجسي ناروغۍ دي د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پودر نه جوړېږي هغه په انګورو باندې په کندهار کې پېژل کېږي. یعنې په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو مثال اوس یو نظر د انګورو په اړه کندهار کې یا په شمالي کې یا په غزنی کې پروان ولایت کې په هرات کې انګور ډېر دي او دا یو تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوي چې دوا په پښل شوی دی هغه دین اخلي مستره دی سی نه او نه خري نه تجارت کا دې لپاره چې دوا سره په میوه کې پاتې نشي بهترینه لار زده ده د شخصوري ورسته د پسرلی په موسم کې بل لایم تل پر په پاشي دی وا
بل
او د لایم تل پر ورسته کې
نو سه د خبرونه وخت په ختمېدو دی
د وفات شو
مننه او بخښه چې د خبرونه وخت په ختمېدو د نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند درنګونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید نن مو په دې پروګرام کې ملمانه و د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجنیر محمد الله نوري انجنیر مسعود چا احمدی چې د بڼوالی متخصص دی یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو